امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې سات د خبرونو غټ کې ووري
د ملي پوز یو سلو څلور شپته جنرالان د جمهور رئیس په امر تقاوت شوی دی د پاکستان پوز په سواد کې د یو لس عسکرو له وژلو وروسته یو شمېر کسان نیولې دي او نن د کانسر یا سرطان نړیواله ورځ ولمانځل شوه
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د سلو نه د زیاتو جنرالانو تقاعد به په حربي فعالیتونو باندې تاثیر ونه کړي
یعنی د اردو په ماریبوي فعالیتونو باندې په وزارتو باندې کوم سو تاثیر نه کوي
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دی چې د نفوسو د ثبت اداره باید خلکو ته لږ تر لږه 10 میلیونه تذکری وویشي
خواهش دی غوینه دا چې درته زره د غروان دی توزیع د تذکری پیسې
او د خبرونه په ورستۍ برخه کې په نورو مسایلو علاوه د پولیو یا ګزړ په حق له د خلکو د پوهولو او خبرولو لپاره د ډرامو د لړۍ شلمه برخه اوریدل شي خو اوس سلیمان شاه د نړۍ خبرونه وایي
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې په پوست کې د اصلاحاتو راوستلو او د ځوانو افسرانو د مسلکي پرمختګ په خاطر یو سلو څلور شپېته جنرالانو تقاعدي اسناد لاسلیک کړي دي د افغانستان د دفاع د وزارت ویان له امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ او ویل چې د نوي قانون له مخې اویا په سلو کې جنرالان تقاعد کیږي او یوازې 10% به په خپلو وظیفو پاتې د کونړ ولایتي چارواکي وایي چې له بیګاش په رئیس د دنګام او سرکانو په ولسوالیو باندې د ډیورن کرښې نه اخوا پاکستانی پوځیانو یو سل 15 توغندي ورکړې دي چې په دنګام کې د یوې کورنۍ څلور کسان زخمیان کړي دي د کونړ د امنیت قومندان یوان امریکا غږ ته وویل چې یو سل 30 توغندي د دنګام ولسوالۍ په زوړ براول سور کمر کچلی او نور سیمو کې لګیدلې دي او د سرکانو د ولسوالۍ په مربوطاتو کې هم 15 توغندي ولګیدل خو تاوان یې ونه رسو د زابل ولایت د مرکز قلات سرپرست کاروال انجنیر طیب د 2 میلیون افغانۍ سره ځای پاکستان ته تښتېدلې ده په کراچۍ کې د نقیب مسعود په نوم د یو پښتون ځوان له وژلو وروسته چې په اسلام آباد کې کومې مظاهرې شروع شوې دي اوس هم دوام لري احتجاج کوونکی وایي چې د کراچۍ پولیسو نقیب مسعود بیل محاکمې نه وژو په مظاهرو کې د سیاسي ډلو او مدني او ټولنیز تنظیمونو مشرانو هم ویناوي وکړي لبلې خوا پاکستانی چارواکو د شنبې په ورځ ناوخته په سوات کې د یو ځانمرګ برید کوونکي په حمله کې د یولس پوځیانو له وژلو وروسته تحقیقات پیل کړي دي او څو تنه یې په حمله کې د لس لرو په شک نیولي دي په دغه برید کې 13 پاکستاني عسکر زخمي شوي دي چې تحریک طالبان پاکستاني ذمواري قبوله کړې ده په تیرو څلورو کلونو کې دا د پاکستان د پوځ په خلاف په سوات کې د پاکستان د طالبانو د وسلوالو جنګیالو تر ټولو غټه مرګنۍ حمله وه په داسې حال کې چې د هند په سمندر کې واقع کوچنی هیواد مالدیو کې د سیاسي قدرت په سر سخت بحران رامنځته شوی جمهور رئیس د سیاسي مخالفانو د خوشي کولو لپاره د سترې محکمې د حکم له منلو نه انکار کړی دی په واشنگټن کې د خبریال فرن رابنسن د رپورټ خلاصه نوشابه آشنا لولي
د مالدیو لوی څارنوال محمد انیل نن د یکشنبې په ورځ په ملي تلویزیون کې په یوې وینا کې وویل چې د جمهور رئیس د نیولو او په محبس کې د اچولو لپاره د سترې محکمې حکم غیر قانوني او د اساسي قانون له روحیې سره مغایر دی نوموړي وویل چې پولیسو پوز او استخباراتو ته یې هدایت کړی دی چې د سترې محکمې حکم تعمیل نه کړي ستر محکمه تیر هفته حکومت ته توصیه وکړه چې نه سیاسي قیدیان او د پارلمان دولس نیول شوي غړي بېله قید او شرط نه آزاد کی، خو جمهور رئیس عبدالله یامین یې د حکم د تامین نه انکار وکړ. د شنبې په ورځ پارلمان هم ناڅاپه خپل غونډه ختمه کړله او دروازې یې وتړلې. ستر محکمې وویل چې جمهور رئیس یامین سیاسي مخالفانو د خپل قدرت د بقا په خاطر په محبس کې اچولې دي چې د حکم د تامین نه انکار وکړ. په سیاسي قیدیانو کې پخوانی جمهور رئیس محمد نشید هم شامل دی. توقع کیږي چې پارلمان به سبا د دوشنبه په ورځ غونډه وکړي او جمهور رئیس عبدالله یامین به ورته وینا وکړي. نوشاباشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
د ایټالیا صدر اعظم پالو جنټیلونی د شنبه په ورځ د پیزی په یو دکان کې د نوي فاشست ګوند یو غړي لخوا د یوې ښځې په شمول د څو افریقایي مهاجرو د ویشتلو وروسته د آرامۍ غوښتنه کړې. لورم نه د امریکا غږ د خبریال جیمنډټ مرد رپورټ خلاصه زیبا خادم لولي.
ایتالیا دولتی تلویزیون ویلی دی چې مشکوک یو سپین پوسته ایتالوی دی چې د رپورټونو لمخه د نیول کېدو په وخت کې د ایتالیا بیرغ د غاړې نه تاو کړي وو. د عیني شاهدانو په وینا مشکوک کس د نیول کېدو نه مخکې فاشستي سلامي وهلې ده. همداشان پرون د جرمني د کاتپس په خار کې شاوخوا یو نیم زر مهاجرو او جرمنانو د مهاجرو په طرفداري او ملاتړ او د فاشیزم په ضد مارش وکړ. دغه مارش کوونکو د ښي اړخ سخت دریځو اغه هڅه وغندله چې د دوو سوریایي تنکیو ځوانانو د چړو د بریدونو نه روسي په دغه خار کې کړکېچ جوړاوه. په میلیونو مهاجر چې اکثره د افغانستان او سوریې اتبادي په سربستان او هنګری کې غربي اروپا ته د تک په هیله ایثار دي او ژوند ډېر خراب دی. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
د ترکیې د پوځ وو عسکر په سوریه کې وژل شوی دی. په یوه ورځ کې دا په سوریه کې د هیواد د پوځ تر ټولو غټ تلفات ګڼل کیږي. عسکر هغه وخت وژل شو چې کوردي اغانو ټانک وویشته او اور یې واخیست. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس په روان هفته کې د جنوبي ختیځ آسیا د څو هیوادونو په سفر روانېږي. توقع ده چې پنس به د جنوبي کوریا په شمول لسو هیوادونو ته ولاړ شي او په سول کې به د ژمی د اولمپیک په لوبو کې ګډون وکړي. د روسیې د دفاع وزارت وایي چې یو 25 ډوله جنگي الوتکې په سوریه کې د رژیم د مخالفو وسلوالو تر کنټرول لاندې سیمې سراقب کې راغورځول شوی او پیلوټ چې په پراشوت کې ځان بچ کړی ورسته وژل شوی دی. په بریتانیا کې مشته د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله او عین شاهدان وایي پیلوټ ځکه وژل شو چې د نیول کېدو له ویرې ډزې وکړي. په داسې حال کې چې نن د یک شنبه په ورځ د سرطان د ناروغۍ نړیواله ورځ منزل کیږي، ساینس پوهانو داسې یو نوې پرمختللې آله ایجاد کړې ده چې د کانسر یا سرطان اته ډولونه په اسانۍ تشخیصولی شي. د امریکا د جان هاپکنز د پوهنتون د سرطاني مطالعاتو د مرکز استاد او د دې آلې جوړونکي پروفیسر نیکولاس پاپا ډوپولوس امریکا غږ ته وویل:
First and foremost, the greatest priority is to diagnose cancer early. This is a more significant intervention than the advanced
data che da sirtan naroghi po waqt ban tashkhis si aw da na ala da de para jor shwi da che pa haq naroghan ke da sirtan nakh aw asar tashkhis kri che zahiri to ge badan loghi aw da naroghi is nakh ke nil dil ke gi da ala taqriban po zor naroghan bandi azmal shwi da che aw ya po sul ke da mozi naroghi larla ma ke zahiran his qasam asar nil dil ke da. امریکایي ماموران وای چې د یک شنبه په سهار په جنوبی کارولاینا ایالت کې د یو اورګاډي چپکېدو په پیښه کې دوه کسان وژل شوي او لږ تر لږه اویا کسان زخمیان شوي دي. د ام ټرک اورګاډي چې 109 مسافرین او د عملیاتو غړي پکې سپارو د نیویارک او میامی ترمنځ روانو. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نو اوریدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل. جمهور رئیس غنی د پاوز ډیر جنرالان تقاعد تسوق کړی دي. د افغانستان حکومت په پام کې لري چې د 13 میاشتې په موده کې د دفاع وزارت تر 80% پورې جنرالان تقاعد تسوق کړي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
افغان حکومت پروسی کلمی کی پلمری زل پیولیش میر دابان پوز جنرالات تقاوت تسو کړی دی د دغه سره سروش پته تقاوت شو جنرالانو د تقاوت خبر جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د یک شنبه پورس د خپل ټوئیټر په پانه ور کړی جمهور رئیس غنی ویلی د افسرانو د ذاتی چارو قانون د ملکی دود لپاره ما د یو سره سروش پته جنرالانو احترامانه تقاوت لاسلیک مونږ اصلاحات د جګړې اصول د ګټل لپاره غواړو اصلاحات یوازې د اصلاحاتو لپاره نه غواړو دا بهیر به زمونږ د روخانه راتونکو لپاره دوام عمومي د افغانستان دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیری دغه جنرالانو تقاوت پاره امریکا غک آشنا راوی ته ویل چې دا یو سلو سلو شپته تقاوت شوی جنرالان د احتیاط په بستونو کې کار کوي
د جنرالانو هر چا چې سن پوره کیږي هغه په خپل وخت باندې تقاوت کوي دا اوس هم رئیس جمهور د حکم په اساس باندې یو سلو سلو شپته جنرالان چې په احتیاط پیژنتون کې و هغه تقاوت ته څوک شوی دي او د جنرالانو سن د بریج جنرال شپږ پنځوس د تورن جنرال نهه پنځوس د ډګر جنرال شپته د ستر جنرال دوه شپته او د ډګروالانو څلور پنځوس تعین شوی دی
د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د افسرانو د ذاتي چارو نوی قانون به په دریو پړاوونو کې په اتلس میاشتو کې عملي شي د دفاع وزارت پریکړه کړې چې په لومړي پړاو کې به د احتیاط د دورې افسران ته تقاعد ورکړي او په دویم پړاو کې چې د دیارلس سوه اووه نوي کال د اسد څخه پیلېږي او همدې کال ته جدي دوام کوي زیات عمر لرونکي افسران به تقاعد ته څوک شي د افسرانو د ذاتي چارو د نوي قانون پر بنسټ به تر راتلونکو اتلس میاشتو په دغه وزارت کې اویا فیصده جنرالان تقاعد ته څوک او دېرش فیصده برحاله جنرالان به په خپلو دندو کې پاتې شي د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په وروستي پړاو کې چې دیارلس سوه اووه نوي کال د جدي څخه پیل او د دیارلس سوه اته نوي کال تر اسد پورې به دوام کوي په کې به دغه قانون په ټولو هغو افسرانو تطبیق شي چې عمرونه یې تقاعد ته برابر شوي دي د افغان حکومت دا پرېکړه د بېلابېلو غبرګونونو سره مخامخ شوې ده یو شمېر سیاسي فعالینو تقاعد ته د عمر خوړلو جنرالانو د سوق کولو هرکلی کړی خو یو شمېر پوځي کارپوهان دا ګڼي چې یوازې هغه جنرالان تقاعد ته سوق شوي چې واسطه یې نه لرله د افغانستان د پوځي چارو یو کارپوه جنرال زلمي وردګ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې کوم جنرالان چې تقاعد شوي د افغانستان د تیرو نږدې څلور لسیزو د جګړو تجربه یې لرله
ریزرو کوي یا په احتیاط کوي دا هغه څنګه باندې چې هم تجربه لري هم تحصیل لري هم دې وطن ته ثابت وي نه په دې اساس چې خارجانه پیسې په باندې کړي دي پیسې نه ورکوي دې تقاوت تر راځي کړي په نورو ملکونو کې خلک د تجربو نه استفاده کوي د ځوانانو تر څنګ په اسلام سپینګیری با تجربه کسان دا ولي چې تر څو دې ته راهنمایي وکړي دلته پښتانه اخري په خاوره لاندې کوي نو په دې اساس باندې راځي په آینده د دې ملک خیر مخته کې
په افغانستان کې دوه جګړې لا مله د پوز او پولیسو د جنرالانو شمیر د نورو هیوادو د پوز او پولیسو د تشکیلاتو پرتله ډیر دی د افغان پوز یو شمیر جنرالان د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ له مهال راهیسې په پوز کې د جنرالانو په توګه کار کوي خو د هغوی سربیره یو زیات شمیر نور د پخوانیو مجاهدینو قمندانان دي چې په تېرو اولس کلونو کې د افغان پوز او پولیسو په لیکو کې د جنرالانو په توګه کار کړی چې اکثره دا شمیر جنرالان د لازمو پوځي زده کړو پرته دغې رتبې ته رسېدلي دي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د آشنا رادیو درنو ریدونکو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې سکال په افغانستان کې د خزو په حق کې د ظلم زور 3500 پیښې ثبت شوې دي چې 211 دیش پیښې پکې د قتل پیښې دي د امریکا غږ خبريال ممتاز بهیر رپورٹ را لے گلے دے
دا امریکا غاگ آشنا راڈیو منزنی سفا 1290 ایف ایم 3.15 ریختنی او تازہ خبرونه
د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د روان کال په 13 میاشتو کې د افغانستان په کچه له خزو سره د توتريخوالي 3528 پیښې ثبت شوې دي د دغه کمیسون د خزو رو رئیس لطیفې سلطانی امریکا غږ آشنا ته وویل په دغه شمیره کې د خزو د قتل 201 دیرش پیښې شامل دي چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ثبت شوې دي
په دې کې 1355 پیښې د فزیکي تاوتریخوالی دي 1308 پیښې د جنسي تاوتریخوالی دي 1393 پیښې د رواني او لفظي تاوتریخوالی دي 1509 پیښې د اقتصادي تاوتریخوالی دي او 1535 پیښې د نورو تاوتریخوالی دي چې پکې جبري په بدو او بدل کې د نجونو ودول دي او د کور څخه د ښځو شړل دي په دغه ټولو پیښو کې چې په کمیسیون کې ثبت شوي دي د ښځو د وژنې 201 د شپې شامل دي چې په ټول افغانستان کې رامنځته شوي دي
اغلی سلطانی زیاته کړه چې په تیر لمریز کال کې د افغانستان په کچه له ښځو سره د تاوتریخوالي 2046 قضیه ثبت شوې وي. د هغې پر وینا د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون لومړنۍ څېړنې ښیي چې د تیر کال په پرتله په روان لمریز کال کې له ښځو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې څه باندې 10% راغلی دی. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت چارواکي وایي چې دغه وزارت په روان کال کې تر دې مهاله د ښځو د وژنې 103 قضیې ثبت کړي چې 12 پکې د ځان وژنې پیښې شاملې دي. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل
هغه ارقام چې د ښځو چارو په وزارت کې ثبت شوي دي د هادو قضایاو موږ یو نوي د قتل قضیې لرو چې د بادامرغه زیاتره دغه قضیې د شمال په زون کې په اتفاق سیدلی او 12 د خودکشۍ قضیې لرو شپږ د جنسي تجاوز قضیې لرو او چې د دوه جمله نه دغه اته قضیه د قتل ناموسي ته عنوان لاندې چې تاسو ورته د قتل ناموسي عنوان ورکوئ هلته واقع شوي دي په دغو ولایتو کې.
د ښځو چارو وزارت دغې چارواکې د تخار ولایت په چا اب ولسوالۍ کې د یو شمیر قهرجنو کسانو لخوا په عام محضر کې د یوې ښځې وهل او ډبول صحرایي محکمه وبلله او له اړوندو چارواکو څخه یې وغوښتل چې ژر تر ژره د یادې پیښې عاملین ونیسي او د قانون منګلو ته یې وسپاري. په همدې حال کې د مرسل په نوم له کورني تاوتریخوالي سره مخ شوې افغانه ښځه چې د خپل مېړه په کور کې ورسره زور زیاتی شوی وایي کله چې له یوې ښځې سره تاوتریخوالی کېږي ان د کورنۍ غړي لکه مور او پلار ترې ملاتړ نه کوي. نوموړی د خپل مېړه په کور کې د ورسره شوي تاوتریخوالي په اړه وویل
هغه مورته مې پلار څنګه داسې وخت تیر کړم زه د ښه ژوند حق لرم ولې ما سره داسې وشي وایي ښه ښځه هغه ده چې بدو حالاتو کې وخت تیر کړي ښه وخت کې خو هر څوک ښه خلک وي خو ډېر بدې ورځې ما دوی په کور ان تر دې چې خاوند مې زه د شپې له کوره ووست ان تر دې چې اړه په غاړه زه ده ووهلم یو داسې حالات راغی که نه پلار ته پلار کور ته یې ولېږلم.
د افغانستان د چارو وزارت چارواکي وایي که په دغه هېواد که د مافیات فرهنګ پای ونه مومي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه به ورځ تر بلې لوړه شي. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک وویل چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د عاملینو پر وړاندې باید کشفي عدلي او قضایي ارګانونه جدي اقدامات ترسره کړي او د دغو پیښو عاملینو ته د افغانستان د نافذه قوانینو په رڼا کې سزا ورکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
درنو ریدونکو د افغانستان د انتخاباتو مستقل کمیسیون د جولای 8 نیټه د پارلماني انتخاباتو د پاره ټاکلې ده او د دې لپاره چې خلک رای ورکړي د احصایې د ادارې د مسولینو سره موافقه کړې ده چې 10 میلیونه کارتونه خلکو ته ورکړي چې وکړی شي په انتخاباتو کې په سمه طریقه باندې رای ورکړي. مونږ د انتخاباتو د سار د سازمان رئیس جانداد سپینغر صاحب سره لږ مخکې وغږېدو. سپینغر صاحب، ستاسو په نظر دغه 10 میلیونه کارتونه چې ویشل کېږي خلکو ورکول کیږي د دې معنا دا ده چې یعنی 10 میلیونه خلک د رایو په شرایطو برابر دي که څنګه چل دی؟ پوه نه شو موږ په دې.
یو سره تقریبا شته چې ګوندې د 10 میلیونو خواوشا کې خلک په افغانستان کې تذکيري نه لري یا ماجر دي راغلي دي یا په خوا تذکيره نه ده اخیستي. باید 10 میلیونو خلک کو لپاره تیاری وسی چې که څوک تذکيري نه لري هغه ته تذکيري ورکول شي او په دین وروسته به سبته راجستر یا د ووټر ريجستریشن پروسه شروع شي ترڅو هیڅوک محروم نه شي او هر سړی د تذکيري په اساس باندې هلته ثبت شي.
نو که زیات خلک یې معنا ده چې نور خلک مخکې تذکيري لري نو
ډېر خلک خو په خوا تذکيري لرلودلي دي خو دوی په دې خاطر چې څوک چې تذکيري نه لري او ووټ نه محروم نه شي هغوی لپاره دا تدابیر.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د دې کار لپاره 9 میلیونه ډالر پکار دي. دا 9 میلیونه ډالر صرف د تذکيري د چاپولو لپاره دي که څنګه؟ که د غون کار او غون پروسس لپاره دي؟
دا خو د رای ورکوونکو یا د نوملړ کومه پروسه چې ده په دې باندې به لګول کېږي ځکه دوه مختلف ټیمونه دي. دا دې ته به زده کړې ورکول کېږي ځینې ټکنالوژي کې به دې کې کارول کېږي محلاتو ته به ځي ترانسپورت او انتقالات او دا ټول په بر کې نیسی.
اوس خو د انتخاباتو کمیسیون ویلې دي چې د جولای په 8 پارلماني انتخابات کیږي نو دغومره کار چې په مخ کې ده تقسیم اوقات مطابق به تذکيري جوړ شي انتخابات به په خپل وخت باندې وشي اسانه ده؟
زه فکر نه کوم موږ ستونزې ډېرې لرو. همدغه د تخنیکي اړخ کې وګورو تر اوسه دا د کوونکو د نوملړ پروسه تا شروع شوې نه ده. د دوی استخدام پاتې دی، زده کړې یا موزیشونه بیا پاتې دي، بیا هغه اکویپمنت یا وسایل چې ضرورت دی د هغې خریداري، د هغې ساحې ته انتقال او بالاخره ثبت و راجستر کول، د دې ترڅنګ د سیاسيونو ملاتړ حاصلولو لپاره ځینې پروګرامونه په کار دي. نو زه فکر نه کوم هغه تیاری مونږ نه ګورو. که دوی ډېر زرم شروع وکړي له مونږ شکریا چې په راتلونکي کال میزان کې انتخاباتو ته آماده شو.
څه فکر کوي څومره خلک به د رایو اچولو په شرایطو پوره وخیږي او مستحق وي چې رای واچي؟
تاسو سره د دقیقې سایه نشته دی، خو خپل کمیسیون وایي کېدای شي د 15 میلیونو په خواو شاکی د رای ورکولو واجد شرایط کسان موجود وي. او
نو معنا د افغانستان د نفوس نیمایي تخمینی حساب باندې بله؟
بله، او د دوی سایه خو همداسې ښکاره کوي.
څه شی ډېر ضروري او لازم دی چې دا ځل شفاف انتخابات وشي؟
همدا د نوملړ پروسه ډیره مهمه ده. که مونږ د رای ورکوونکو یو نوملړ ولرو دا به ډیر زیات مرسته وکړي، خو مهمه دا ده چې دا پروسه داسې تطبیق شي چې هیڅوک ترې محروم نشي. په دې بانه باندې چې مثلا ځینې سیمې ناامنی دي که هلته هلته خلک ثبت راجستر نشي خو طبیعي توګه دوی محرومیږي، یا که د تذکرې توضیح په ځینو سیمو کې مهاجر راغلي دي، په ځینو سیمو کې ښځینه تذکرې نه لري، که دوی تذکره ونه لري نو هلته که محل د راجستر وي چې تذکره نه وي خو هغه نه شي راجستر کېدی. دا ډېره مهمه مسله ده.
جانداس پینغر صاحب چې تاسو د دې تذکرو خبره وکړه، د تذکرو جنجال چې د افغان قوم یا مثلا دین دغه کلمات په تذکره کې ولیکل شي او نه لیکل شي، هغه جنجال خو حل شو. او د انتخاباتو لپاره دا خبره کېده چې باید الکترونیکی تذکری وي، نو فکر کوي چې یو څه الکترونیکی تذکری به هم تیاری وي د انتخاباتو تر وخته پورې یا نه؟
په تاسف سره هیڅ نه و هماهنګي د کمیسیون ترمنځ او د الکترونیک تذکری د ادارې ترمنځ نشته، او هغه اداره هم داسې وایي چې د دوی پروسه به په دې انتخاباتو ته په هیڅ شکل آماده نه او د استفادې وړ به نه وي. په همدې دلیل کمیسیون بله پروسه د کاغذي تذکرو پر اساس باندې د نوملړ جوړول دا پروسه شروع کړې ده، دا په لنډ مهال کې غوړي ته.
یعنی دا کاغذي تذکرې به بیا په الکترونیکی تذکرو بدلېږي؟ بله،
دا تکي په نهایت د هغه لپاره یو خصانت کېدی شي.
ډېره مننه جانداس سپینغر صاحب، کوم ودان
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام اشاریه 15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په کراچۍ کې د نقیب مسعود په وجلو د قبایل او د پښتونخوا د بیلابیلو سلګونو خلکو احتجاج دامه لري. دغه احتجاج کوونکي نقیب مسعود ته پرته له محاکمې چې وژل شوی دی د هغه قاتل یا قاتلانو ته سزا غواړي. دوی وایي چې د نورو پښتنو قاتلانو ته دې سزا ورکړي شي د مسعود د قاتل سره سم. څو ورځې وشوې چې د مدني ټولنو غړي ویناوي کوي او د عدالت غوښتونکي دي. موږ هم دا اوس په اسلام آباد کې د مدني ټولنو یو مبارز منظور پښتون سره غږیږو، نو امید دی چې وکړی شو ورسره رخ شو تلیفون کې. منظور پښتون صاحب، غږ بیا ورې سلام شي.
خوشحاله دی، ډېره مننه.
موږ خبر یو چې د څو ورځې وشوې مظاهرې دامه لري او نن هم تاسو لګیاستئ دا ټول یو رنګ خبرې کوي. زه غواړم پوه شم، زموږ اوریدونکو پوه شي چې تاسو سره تر اوسه پورې د حکومت مقاماتو څخه خبرې کړې دي، تاسو نه پوښتنه کړې چې څه غواړئ او تاسو څه غواړئ د حکومت نه؟
او تقریبا خبرې هم روانې دي، او زمونږ چې کوم غوښتي دي هغه دغه دي چې یو خو نقیب الله چې کوم د اکسترا جوډیشل کیلینګ و په دې کې چې څوک هم ککړ دي هغې ټولو ته د پانسي ورکړی شي، او ورسره چې څومره هم پښتانه د عدالت نه لري د عدالت نه ماورا د دوی مرګونه شوي دي، هغې ته د یو جوډیشل کمیشن جوړ شي او هغه د ټولو انصاف ملاو شي چې چا هم د قتلونه کړي دي هغه ته د سزا ملاو شي د عدالت لاندې، او ورسره دغه مطالبه هم ده چې څومره هم د درک شوي خلک دي زمونږ د پښتنو هغه د عدالت ته ورکړي شي، که چېرته دوی ګناهګار وي عدالت سزا ورکړي، که ګناهګار نه وي هغه د آزاد کړي شي، او ورسره دغه هم مهم مطالبه ده فاتا او خصوصا وزیرستان کې چې چرته هم ناخوخه پیښه وشي ډزې وشي یا څه وشي یا سیکورټي ادارې والا راشي عسکر راشي او هغه ټولو خلکو باندې تشدد شروع کړي، وهي ټکی او ورسره دوی کرفیو لګوي او په میاشتو د خلک تنګول کیږي زورول کیږي دغه کار دې بند شي، او ورسره دغه مطالبه هم ده فاتا خصوصا وزیرستان کې د زیات ماینونه پراته دي چې پیغه کې صرف د مسعود علاقو کې یو کال کې دوه کم اتیا کسان د هغه مازور شول او پښې او لاسونه یې پرې شول او شیطان شول نو هغه ماینونه دې صفا کړی شي. اوس پر د چرواکو لخوا د حکومت لخوا خبرې شروع دي خو څه داسې ریزلټ یعنی ریزلټ یې نه دی راغلی.
مونږ سره
مونږ غواړو مونږ سره دې یو لیکل وشي.
ډېر تشکر منظور پښتون صاحب، امید دی چې ستاسې غږ واورېدل شي. کور ودان.
ډېر شکر، مننه.
د ژوند پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ
ولی وخوري دا څه بشوي وو؟
گذرن وهله او کسیوره پکیناسته دا څه تشوي وو؟
ژاړه ما دعا ورته وکړه کنه ماشومه وا اسې هم خدای بخلی ده. خو زه وایم چې رښتیا به گذرن وهلی وي، په دې وختونو کې بیا گذرن ډیر شوی دی.
یو بک جامې او د لوبو شیانې راته پاتې شو.
لا هلکا په شیطان لعنت ووایا، اوس چې هر څومره وژړې هم ګټه نه لري. هسې د زړه مه خوره.
څنګه ونه ژاړم؟ وړې وړې خبرې پاتې دي، وړ وړ شیانې پاتې دي.
خدای دې ډېر ډېر اجرونه درکړي. د غټ اولاد مرګ ډېر سخت وي.
ارمان می دادای چې خر ته دی بولو واس می دلودای او واکسین می پکړای وای. ټول خلک وای چې کدی واکسین نه پکړی وای گذر نه وهله.
خلک خو وای، خو خدای خبر چې څومره به رښتیا وي.
چاچه په خپلو ماشومانو د گذر واکسین کړای، هغه یو هم گذر نه دی وهلی.
وست چې څه شوي هغه خو شوي دي. آینده ته پام کوه.
آینده خدای پوهیږي او کارې چې څه کیږي.
ولې هغه واکسین ته چې خلک راغلي وو هغه دې ولې واکسین نه کړه؟
په هغه ورځ به چې واکسین راغلی وو زه به نه وم چېرته به تللی وم، په قسمت کې نه وو.
ته هم خلاصه ای خورې، بیا به د کلینیک ته وړې وه. څه پیسې خو یې نه اخیستې، واکسین خو مفت شی وو.
رښتیا وایې، خو پلارې لاټو په نن او سبا کې ترې پاتې شو.
یو ځل دې نه وپې کړی؟
یو ځل مې کړی وپې، خو بیا مې پې ونه که. خلک وایي څو ځله کېږي پې.
هو د گذرن تر 15 کلنۍ پورې کېږي. د همدې لپاره هر کال د واکسین کسان کور په کور ګرځي.
د ما د لور چې قسمت نه وپې کې هغه دا هر ځل ترې پاتې شوه.
ډاکټر صاحب چې خفه نشي؟
نه ولې به خفه کېږم، خدای دې نادی ته ډېر ډېر اجرونه ورکي او خدای دې باقي له غمه وساتي. دا اولاد غم ډېر تریخ وي، خدای دې چاته نه ورښکاره کوي.
ډاکټر صاحب خدای دې ښه در سره وکړي، بوره مشي.
نادی خوري بدې ورځې مه کوه، اوس چې هر څه وکړي لور دې نه راژوندی کېږي. موږ همیشه خلکو ته همدا وایو چې په اولادونو مو واکسین وکړئ. واکسین ډېر ضروري دی، خو ډېر خلک یا پوهېږي نه او یا هم بی غوری کوي او ماشوم په خپل د مرګ له خطر سره مخامخ کوي.
رښتیا وایي ډاکټر صاحب، مونږ خلک په دې خبرو نه پوهیږو او کله کله خو یو نیم پسخندم کوي. وایي دې کم عقل ته ګوره.
ډاکټر صاحب یو ځل خو مې پې کړی و، هغه فایده نه کوي؟
نه خوري، کم له کمه باید هر واکسین درې ځلې پرې وشي. خو د گذرن تر 15 کلنۍ پورې کېږي، ځکه چې تر 15 کلنۍ پورې د ماشوم وجود کمزوری وي او که د گذرن چې موږ ورته د پولیو ویروس وایو د ماشوم وجود ته داخل شي نو هغه فلجوي.
ښه ښه، دا د همدې لپاره د گذرن واکسین تر 15 کلنۍ پورې ورکوي؟
هو، د شنې ټوخلې، چیچک، تیتانوس، شری او نور واکسینونه درې درې ځلې کېږي تر یو کلنۍ پورې. خو د گذرن واکسین باید تر 15 کلنۍ پورې تطبیق شي. د همدې لپاره هر کال په ټول هیواد کې د واکسین کمپاین کیږي او ټول ماشومان له یو سره واکسین کیږي.
مونږ یوازې یو ځل ورته کړی و.
لټي مو کړی ده چې په هر ډول و باید تر 15 کلنۍ پورې مو ورته کړی وای.
ډاکټر صاحب پلار ډیر بیغم باش سلای دی، ویل به زه واکسین چا ایستلی دی، همدا یوه خبره یې نیولې وه.
غلی شخوري، اوس چې هر څومره وژړې ګټه نه لري.
ریښتیا وایي ژړمه. د نورو ماشومان غم دې کوه. نور ماشومان لري؟
نه، دا یو مې په ګېډه دی.
سر له همدا اوسه کلینیک ته لاړه شه او منظم واکسینونه وکړه چې هم د ماشوم روغ پاتې شي او هم ته. له ماشوم زیږیدو مخکې د امیدوارۍ په وخت کې باید میندې په منظم ډول د تیتانوس واکسینونه وکړي. تیتانوس هم ډیره بده ناروغي ده او سړی وژني.
ډاکټر صاحب، چې دا ځل ځمکه هم خرڅه کړي، پرېږده مې نه چې ماشوم مې پرې واکسین نه کړم.